په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام مهیروي. خو مخکې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، امپایل د دې سات په خبرونو کوو. د اسره سره د نړیوال کمیټې یو مشر وایز مکانی ماینونه او ناچاودي مهمات لا هم په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومان لپاره یو دوامدار ګواښ دی. په افغانستان کې د دې کمیټې د استازولۍ مشر کاتیرینا ریتس پرون پنځمه په خپل ایکس پانل له دغه سرګندونو سره د نازی په نوم د یو کوچنی افغان انجلۍ عکس هم خپور کړی چې تازه مصنوعي په خورته لګول شوې ده. مېرمن ریتس لیکلي، نازیه دی و ماین په چاودنه کې وب خل لاس ور کړی او په ورستیو کې د سر سلب دی فزیکی توانمندۍ په یو مرکز کې ورته مصنوعي پوخه اچول شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چاپس مری میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتې شوو ناچاودو مهماتو له امله د زیانمنېدو له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تېره میاشت د چین په مالي مرسته افغانستان کې له 2.5 لک زیاتو اړو کسانو ته د خوړو مرستې برابرې کړې دي. د پروګرام پرون پنځشنبه په یو راپور کې د چین د دې مالی مرستې مننه کړې او ویل دي دا مرسته په داسې حال کې شوې چې دغه پروګرام په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ دی. په کابل کې د چین د سفارت د اقتصادي او تجارتي چارو سلاکار ماچن ګوانګ په دې اړه کابل کې یوې غونډې ته وویل چې چین به د خوړو له نړیوال پروګرام سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو له هغو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یحیی سنوار چې د سختدریز حماس ډلې له لوري پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 1 د برید اصلي طرح بلل کېږي د غزې په جنوب کې وژل شوی دی. دا د اسرائیل د پوز لپاره چې له دغه برید وروسته د حماس د جرلو د استلو لپاره په غزه کې جګړه پیل کړې یو ستره بریا ګڼل کېږي. د سنوار له وژل کېدو سره په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو او د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنې بیا زیاتې شوې چې حماس برمته کړې دي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل پوز پرون پنځشنبه په خپله ایکس پاڼه یوازې دومره ولیکل چې یحیی سنوار وژل شو، خو وروسته یې په یوه اوږده بیان کې وویل چې د 1928 لواء سرتېرو یې درې ترهګر په نښه کړي وو او د هغوی د جسدونو له څېړلو وروسته معلومه شوه چې یو یحیی سنوار دی. د نوموړي په وژل کېدو سره د ایران له ملاتړ برخمنه دا ډله په څه کم 3 میاشتو کې دوهم ځل دی چې له خپل مشر څخه بې برخې کېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن جرمني ته له رسېدو سره سم او د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره له ټلیفوني خبرو وروسته خبر اعلان ته وویل چې اوس یې وخت دی چې په غزه کې د اوربند لپاره ګام پورته شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنځشنبه له مصري چارواکو سره په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو پر مسلې خبرې وکړې. دا له کله چې عباس عراقچی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی قاهرې ته د هغه لومړی سفر و. د خپل مصري سیال بدر عبدالعاطی او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د ښاغلي عراقچی خبرې په غزه او لبنان کې چې اسرائیل بریدونه زیات کړي د شخړو د کمیدو پر مسلې متمرکزې وې. د مصر ولسمشر په غزه کې د اسرائیل د جګړې د ختمولو غوښتنه وکړه چې په یوه سیمه ییزه شخړه بدله نه شي. د نایجیریا په شمال کې د تیلو ټانکر چاودنې په نتیجه کې د مړو شمیر 153 ته زیات شو. پولیسو پرون وویل په پیښه کې شاوخوا 100 کسان چې ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. چارواکو ویلی په دغه چاودنه کې چې د چهارشنبه په ورځ په ماجه ښار ګوټ کې شوی د ځینو ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. د راپورونو له مخې د ټانکر چلوونکي پر موټر کنټرول له لاسه ورکړی او ترافیکي پیښه شوې. ویل شوي له خبردارۍو سره سره ځایي اوسیدونکي د پیښې په ساحه کې راټول شوي او هڅه یې کوله له ټانکر بهیدونکي پټرول راټول کړي. د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو په نوم الف لوبډله نن جمعه د آسیا ایمرجنګ جامپ د سیالیو په لړ کې خپل لومړۍ لوبه له سریلانکا سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د بیان له مخې دا سیالي به د کابل په وخت ماښام 6 بجې پیل شي. افغان لوبډله چې په ای ګروپ کې د دویمه سیالي د یکشنبه په ورځ له بنګله دېش او وروسته د سهشنبه په ورځ له هانګ کانګ سره ده. کرکټ بورډ دغه سیالیو لپاره د درویش رسولی په لوبډل مشري 15 کسیزه لوبډله ټاکلې چې له وړاندې په عمان کې 2 تمریناتي سیالۍ کړې دي. ټاکل شوی د خزو د شل اوریز نړیوال جام دوهمه نیمه پایلوبه نن جمعه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ په شارجه لوبغالی کې وشي. پرون لومړۍ نیمه پایلوبه جنوبي افریقا له استرالیا وګټله. د دې جام پایلوبه به بل سبا د اکتوبر په شلمه نیټه ترسره شي. ازادي راډیو اوري ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې فدراسیون په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه وکړه. د هغو افغانانو کورنۍ چې دا کوي عزیزان د ایران په سر روان سیمه کې د ایران پولیساتو ځواکونو په ډزو وژل شوي د عدالت غوښتنه کوي.
نومې ګلاغا او وشتلن وو او یو سوی درلود. مور او پلار یې هغه د خرځونو لپاره ایران ته ولېږه خو هلته شهید شو. موږ د ملګرو ملتونو له سازمان او د افغانستان له حکومته غواړو چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي.
د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتوالي خبره کوي او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل پوځ تایید کړه چې د حماس مشر یحیی سنوار په غزه کې وژل شوی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د سر صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی. د فدراسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه او د افغاني سرې میاشتې ټولنې ثابت کلینیکونه هره میاشت د ماشومانو د حادې یا سخت خوارزواکۍ ټکان ورکوونکي پیښې ثبتوي، په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې بې وزلې کورنۍ پکې ژوند کوي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف د تلې میاشتې په لومړیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ تر 333 زره زیات اخته ماشومان د درملنې لپاره روغتونونو کې بستر شوي دي. نور په دې راپور کې
د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو ته په پام ټینګار کړی چې د زرګونو ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره مالی ملاتړ ضروري دی. د ادارې پرون پنځشنبه په ویلامیا کې ویلي چې د دې کال په پیل کې اټکل سوی و چې تر 50 کلونو کم عمره شاوخوا 2 میلیونه او 9 لکه ماشومان به په 2023 لدی کال کې له هادې خوارزواکۍ سره مخامخ سي. په ویلامیا کې ویل سوی چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه او د افغاني سرې میاشتې ټولنې ثابت کلینیکونه د ماشومانو د هادې خوارزواکۍ ټکان ورکوونکي پیښې ثبتوي، په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې کورنۍ له اقتصادي بې ثباتۍ سره مخامخې دي. خدانه دې ویل سوي چې تر اوسه دقیقا په هادې خوارزواکۍ څو اخته ماشومان ثبت سوي دي. په لامیا کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د سکرتر جنرال ډاکټر نبی برهان په حواله راغلي چې ویلي دي د هغو شمیرو له مخې چې د دې ټولنې د ګرځنده روغتیایي ټیمونو او ثابتو کلینیکونو لخوا ثبت سوي، په افغانستان کې د خوارزواکۍ کچه حیرانوونکې ده. هغه ویلي که په هادې یا سخت خوارزواکۍ د اخته ماشومانو درملنه ونیسي د دوی ژوند ګواښلی سي. برهان ټینګار کړی چې د دغو ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره فوري اقدام ته اړتیا ده. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په اعلامیه کې راغلي چې دوی د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا د ژوند ژغورنې فعالیتونو لپاره د ناورین په وړاندې د مبارزې له اضطراري صندوق سره 1500 زره سویسی فرانک چې 1500 زره امریکایي ډالرو معادل کېږي ځانګړي کوي. په افغانستان کې ځینې میندې او پلرونه وایي چې ماشومان یې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له کبله له خوارزواکۍ سره مخامخ دي. په کندز ولایت کې یوې ښځې چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوه ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته سوي دي.
طفلکان مسئولیت ته غزي متاسفانه گرفتار شده، یکش 3 ساله است.
دوه ماشومان می په خوارزواکۍ اخته دي، یو یو کلن دی یو بل درې کلن، ځکه چې شیر په شیر و. مخکې مې دنده درلودله، کولای مې سول چې شیدې ورته واخلم سمې تغذیه کړم، خو چې بیکار سم مو مې نه سکرای چې سمې تغذیه کړم. بسکیټ مې ورکول، آخر په خوارزواکۍ اخته سول.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د تل یا میزان میاشتې پر دویمه ویلي وو په افغانستان کې تر 333 زره ډېر خوارزواکي ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر سوي دي. دغه ادارې ویلي وو چې قوت بخښونکي خواړه د ماشومانو د هادې خوارزواکۍ د درملنې لپاره حیاتي دي او یونیسف یوازینی بنسټ دی چې په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه برابروي. په افغانستان کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون د استازولۍ مشر نسیفور مگین دی چې دوی اونې وړاندې په کندهار کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ګرځنده ټیمونه او ثابت کلینیکونه کتلي ویلي چې په پنجوایي ولسوالۍ کې له 5 معاینه سویو ماشومانو څخه دوه یې په خوارځواکۍ اخته وو. هغه زیاته کړې د دغو ماشومانو میندو او پلرونو ورته ویلي چې د خوړو ترلاسه کولو لپاره کافي عواید نه لري او د ژوندي پاتې کېدو لپاره یې خپل جایدادونه پلورلي او بشري مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان په وږي اسمبلی میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د خوړو د کموالي د بحران له امله 2.9 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې له دغو ماشومانو څخه څه باندې 850 زره په حادې یا سختې خوارځواکۍ اخته دي.
یو شمیر هغه افغان کورنۍ چې ادا کوي عزیزان د ایران په سراوان سیمه کې د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو وژل شوي د عدالت غوښتنه کوي. یو شمیر دغو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي. د حال وش په نوم د ایران جلاوطنه د بشري حقونو ډلې وویل چې ایراني پولیساتو ځواکونو د یکشنبې په ورځ په سراوان سیمه کې په لسګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. نور د سینکا کړ په راپور کې
قرار ما به کلکان ممز کلکان که امین خودیم 300 نفر بودیم یا رو 270-80 نفر کشتید و شهید شید.
دا د پاکستان او ایران ترمنځ د پولې په کلګان سیمه کې د وروستۍ پیښې یو عیني شاهد دی چې دا کوي د ایراني ځواکونو لخوا پر دوی ډزې شوي دي. د حال وش په نوم د بشري حقونو خپرونې د راپور پر بنسټ چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي د یکشنبې ورځې ماښام د تعلیم میاشتې په 22 نیټه د ایراني پولیساتو په ډزو کې د 300 افغانانو څخه تر 200 ډیر کسان مړه او ټپیان شوي او یوازې له 60 تر 70 پورې یې ژوندي پاتې دي. دا شمېرې لا تر اوسه د خپلواکو بنسټونو لخوا نه دي تایید شوي او ازادي راډیو هم نشي کولی په خپلواکه توګه دا تایید کړي. خو د دغې خونړۍ پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ د عدالت غوښتنه کوي او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو غواړي چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي. جمال الدین هغه پلار دی چې په دې پیښه کې ځوان زوی وژل شوی او په داسې حال کې چې دې پیښې ته د رسیدنې غوښتنه کوي. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل فکر نه کوي چې غږ به د کومې مرجې لخوا واورېدل شي.
که دولت ته څه ووایي بیا هم لمونه پوښتنه نه کوي او نه کوم کار کوي. زموږ خبرو ته پاملرنه نه کېږي چې هر څه ووایو.
وبشت کلن ګلاغا چې یو زوی هم درلود د دې پیښې یو بل قرباني دی. د ګلاغا د تره زوی تاج محمد دې پیښې ته د رسیدنې غوښتنه کوي.
نوم یې ګلاغا و او 20 کلن و او یو زوی درلود. مور او پلار یې هغه د خرځونو لپاره ایران ته ولېږه خو هلته شهید شو. موږ د ملګرو ملتونو له سازمان او د افغانستان له حکومته غواړو چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي. موږ خو د یوې مړې ډوډۍ لپاره هغه لېږلی او اوس هر څه چې وکړو ګټه نه لري.
یو شمېر نورې کورنۍ چې عزیزان یې ایران ته په لاره دي او تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی سخت اندېښمن دي او د هغوی په تمه دي. په ورته وخت کې د دې خونړۍ پیښې یو عیني شاهد په هغې ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو او ځینو رسنیو کې دې پیښې ته منسوب د مړو او ټپیانو په اړه خپره شوې او کرنې ته او ځای یې نه دی معلومه دا کوي چې له 300 کسانو څخه 280 تنه یې وژل شوي.
پای له 500 تر 600 کسان ژوندي پاتې وي. نور ټول شهیدان شوي. شاوخوا 12 ملګري مې وژل شوي دي.
په افغانستان کې سخت اقتصادي بحران یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کار په لټه کې افغان ځوانان هڅه کوي له غیر رسمي لارو ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. د کډوالۍ چارو د کارپوهانو په اند د کاري فرصتونو برابرولو ته د طالبانو حکومت نه پاملرنه او د بېوزلۍ زیاتوالی د دې لامل شوی چې خلک له لوږې څخه د تېښتې لپاره خپل هیواد پرېږدي. د دوی له ډلې سارا رحماني چې افغان کډوالو ته د عدالت غوښتنې په برخه کې هم فعالیت لري ازادي راډیو ته وویل
طالب باید به فکر کارآفرینی
طالبان باید د کارمندنې د خلکو درآمد او د هیواد ځوانانو په برخه کې فکر وکړي نه د هغو محدودیتونو په اړه چې ورځ تر بلې زیاتېږي چې ښځې دې پارک ته نه ځي ښځې دې کار ته نه ځي. هغوی باید د هغو خلکو په اړه فکر وکړي چې له بېوزلۍ څخه تښتي او په پولو کې پرې ډزې کېږي او وژل کېږي.
د یادونې ده چې دغې پیښې پراخ کورني، بهرني او د بشري حقونو د بنسټونو غبرګونونه راپارولي، او په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دې موضوع د څېړلو لپاره د یوې کمیټې د جوړولو اعلان کړی. نوموړي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه پلاوي مشري د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین کوي، او په دغه پلاوي کې د ملي دفاع، بهرنیو چارو او سرحداتو وزارتونو او د استخباراتو عمومي ریاست استازي شامل دي چې موضوع په دقت وڅېړي او رئیس الوزرا ته راپور ورکړي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د اسرائیل پوځ تېره شپه تایید کړ چې ځواکونو یې په غزه کې د حماس لوړ رتبه مشر یحیا سنوار وژلی دی. سنوار پر اسرائیل د څه باندې کال مخکې د ناڅاپي حملې له اصلي طرحانو ګڼل کېږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس د حماس د لوړ رتبه مشر یحیا سنوار وژنه د اسرائیل د پوځ لپاره یو پوځي او اخلاقي بریا وګڼله. لکه چې د 2023 لدی کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، یحیا سنوار د اسرائیل لپاره د مطلوبو کسانو د فهرست په سر کې وو. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د سنوار وژل کېدل به حماس ډلې ته چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي یوه لویه ضربه وي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس وایي د سنوار وژنه به د پاتې یرغمل سویو احتمالي خلاصون ته زمینه برابره کړي او د داسې بدلون سبب به سي چې په غزه کې به له حماس او د ایران له نفوذ پرته د نیو واقعیت سبب سي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو هم پر خپل ایکس پاڼه د سنوار وژنه تایید کړي، او له دې سره په څه کم دریو میاشتو کې حماس ډله چې ایران یې ملاتړ کوي د دویم ځل لپاره بې رهبره سوه. د شپېته کلن یحیا سنوار پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 نیټې د خونړۍ حملې طرح وو. هغه بېساري حمله چې د فلسطینیانو په خاوره کې د اسرائیل د رواني جګړې د پیل سبب سوه. پر اسرائیل په هغه حمله کې 1200 کسان ووژل شول چې ډیری یې ولسي وګړي وو، او تر 250 ډیر یرغمل شول. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه کې د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه له 2300 ډیر کسان وژل شوي دي. وروسته له هغې چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د جولای میاشتې پر 1 په تهران کې په یوه حمله کې چې شکیږي اسرائیل به کړی وي ووژل سو. سنوار د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر په توګه غوره سو. د حماس ډلې د پوځي څانګې عزالدین القسم لوا مشر سنوار د هنیه د ځایناستې لپاره چې په قطر کې اوسېده غوره کس نه ګڼل کېدی. د هغه پرتله د حماس پخوانی سیاسي مشر خالد مشعل او خلیل الحیا چې په سیاسي څانګې کې مهم اشخاص ګڼل کېدل مخکښ کاندیدان وو. په دودیز ډول د حماس سیاسي دفتر مشر چې په بهر کې میشت وي کولای سي سفر وکړي او د سیمه ییزو متحدانو لکه ایران او حزب الله سره اړیکې وساتي، خو ګمان دادی چې سنوار په غزه کې وو. د کارپوهانو په وینا د سنوار د ټاکلو یو مهم علت له ایران سره د هغه نږدې اړیکې وې چې دغه ډلې ته یې مالي او پوځي مرستې برابرولې. د اسرائیل د پوځ مشر جنرال هرزی هالیوی په زمري میاشت کې ویلي وو چې دوی به سنوار پیدا کوي او حمله به ورباندې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو امریکایي انسټیټیوټ په ورستۍ څېړنه کې ویلي چې د طالبانو لوري د کوکنار پر کښت بندیز له کبله په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی او د بیکاری په کچه کې زیاتوالی راغلی. یو شمېر افغان کروندګر بیا ادعا کوي چې له دوی سره د کوکنارو د نه کرلو له امله د مرستې ژمنې نه دي عملي شوي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځینې کروندګر وایي چې د طالبانو لوري پر کوکنارو د بندیز وروسته په خپل ځمکو کې د کمې ګټې کښت کرلو له امله له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي که څه هم د کوکنارو د نه کرلو له امله ورسره د مرستې ژمنې شوې وي، خو تر اوسه یې لاسنیوی نه دی شوی. په بغلان او ننګرهار کې دوو کروندګرو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خپل د ژوند ضرورتونه عرفه کړو. بدلي معیشت هم نشته دی، موږ سره وادي شوي دي څو څو ځل کراتو کراتو دکانانو سره وادي شوي چې بدلي معیشت پس درکو، خو تر ننه پورې چا دغه مرسته موږ سره نه ده کړې.
بے تو اصلاح چا خرو انوز ہم قرضہ رپا تھی بخا چل تک اوپنار کر لے دو ماں ہم کر لی تھی آگا چودہ سم کار ہم نہ اوپنار کرل ہو دے مجبوری لوا جمع کرل دے آگے قیمت دے لواڑو
دا په داسې حال کې دا چې تازه د رابرټ لانسینګ په نوم یو امریکایي انسټیټیوټ په خپلې څېړنې کې ویلي چې د طالبانو لوري د کوکنارو پر کښت د بندیز له کبله په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی او د بیکارۍ په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. دغه څېړنه چې پرون چهارشنبه د اکتوبر 14 خپره شوې دغه شان پکې دا شوې چې که څه هم د طالبانو حقاني شبکه د منځني ختیځ او افریقا په بازارونو کې د خالصو هیروینو د بیې له لوړوالي ګټه پورته کوي، خو د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده هڅه کوي چې د حقانی په ګډون په ټولو خپل کنټرول پیاوړی کړي. د څېړنو له مخې د کوکنارو د بندیز او په ځینو نورو مسایلو د طالبانو د مشر او حقانی شبکې ترمنځ اختلافات به د طالبانو پر ثبات هم اغیز وکړي. د 2022 میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده د یو فرمان له مخې د کوکنارو کښت چې د نشه یي توکو ډول ډول مواد ترې جوړیږي بند کړل. سرغړوونکو ته یې دا سزا هم وټاکله چې کښتونه به یې له منځه ځي او خپله به د شریعت له مخې مجازات کیږي. د چارو پو حکمت الله حکمت که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې له بندیز ملاتړ کوي، خو یې طالبانو کروندګرو ته پر بدیلو لارو له فکر کولو پرته دغه اقدام وکړ.
طالبانو په راتګ سره د تاریاکو پر کښت باندې د نړیوالې ټولنې په غوښتنه باندې او یا د دوی د تعامل چې د هغوی سره یې کړی ولو د تاریاکو پر کښت باندې بندیز ولګول سو، بې له دې څخه چې د هغو بزګرو لپاره چې د ژوند ډېره برخه یې په اقتصادي لحاظ باندې د همدغې لارې څخه تکافو کېدله څه لاره چاره وسنجوي. نن چې کوم وخت تاسو افغان ځوانان وینئ چې جوپه جوپه د افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي، یو علت یې اقتصاد او بیکاري ده.
ملګرو ملتونو د 1402 کال د عقرب د میاشتې په وروستیو کې د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیلې کې د کمښت په اړه ویلي وو، خو په ورته وخت کې د کروندګرو د ناسم اقتصادي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې وه. د دغه راپور له مخې په 2022 کال کې د کروندګرو عواید کابو 1.6 میلیارد ډالر وو چې په 2023 هغه کې دغه عواید د 92% په کمیدو 110 میلیونه ډالر ته راغورځېدلي، په داسې حال کې چې افغانستان له وړاندې له ناسم اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی.
د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری بیا په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي خبرې کوي. د کمیشنری په تازه راپور کې ویلي چې شاوخوا 50% افغانان د ورځې له یو ډالر څخه په کمو پیسو ژوند کوي. د دې کمیشنری په وینا له 10 څخه 2 افغانان د اړتیا وړ لومړنیو توکو ته لاسرسی نه لري. نور جزئیات دې سنا کاکړ پر راپور کې.
د ژمي په رانږدې کېدو او د هوا په سړېدو سره د افغانانو وضعیت د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري اندېښنه. یونیسیر وایي اوسمهال تقریبا 50% افغانان د ورځې له 1 ډالر څخه په کمو پیسو خپل ژوند پر مخ وړي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي، په افغانستان کې اړتیاوې ډېرې پراخې دي او 15.2 میلیونه افغانان د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ دي. د یونیسیر د راپور له مخې افغانان په بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ کې د پام وړ زیاتوالی تجربه کوي. د عامې روغتیا سیستم سقوط ته نږدې دی او همدارنګه د اقلیمي بدلون اغېز او طبیعي پیښو سره د مقاومت، مقابلې او تطابق وړتیا کمه شوې. په راپور کې دغه شان راغلی چې د نظام له بدلون وروسته له 1300 افغانان لومړني توکي لکه د پخلي توکي، ژمنۍ جامې او لومړني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې د بېوزلۍ له امله د ورځې د 3 وخته ډوډۍ برابرولو وس نه لري. د کابل ښار دوو اوسېدونکو ګلدستې او محمد آصف چې دواړه د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي دي، ازادي راډیو ته وویل:
زمای را روان دی، ډیره خپه او خوشینه یم چې د هیڅ واس نه لرم. په خو به د کالیو منځل لپاره تلم خو اوس مې نه پرېږدي. طالبان پر ښځو ډیر سختی کوي. 3 وخته ډوډۍ ډیره په سختۍ پیدا کیږي. که یو وخت ډوډۍ وخورو بل وخت یوازې وچه ډوډۍ خورو، یا هم کله ناکله ګاونډیان یو څه مرسته کوي.
په کور کې 12 کسه یو. زه په کراچۍ کې میوه خرڅوم، بس همداسې خپل ژوند مخ ته بیایم. شرایط ډېر خراب دي.
د یونیسیر پر راپور کې دا هم راغلی د افغانانو د بیرته ستنېدو لوړه کچه چې ډېری یې په جبري ډول ایستل شوي تمه کېږي چې دوام ومومي. د یونیسیر اټکلونه ښیي چې په 2024 کال کې به له پاکستان او ایران څخه تر 1.46 میلیونه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې هغه افغان کډوال چې له ګاونډي هیوادونو ستانه شوي وایي له خورا ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي. یو له دوی څخه عبدالقادر چې له پاکستان نه راستون شوی ازادي راډیو ته وویل
حالات بدل شوي نه دي، ورځ په ورځ بدتري ده او بهتري نشته. مشکلات د افغانستان چې راغی افغانستان هم راغی، حالات هم ښکاري، کارونه مارونه انتخاب نشته بهتري ده نه والا کمې تیارې نیولې کاروبار وکړو یو څه برابر شي او تیارې به ورته ونیسي چې کاروبار نه وي او تیارې به پکې ورته ونیسي.
دا افغانان په داسې حال کې د خپلې بېوزلۍ کړېږي چې په افغانستان کې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په بېلابېلو برخو کې د دوی د بندیزونو او محدودیتونو وروسته د کورنیو په ځانګړې توګه د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت خراب شو چې سرپرستي یې میرمنو کوله. د یونیسیر د راپور له مخې په روان زیږدیز کال کې تر 23.1 میلیونه ډېر افغانان چې د ټول افغانستان د نیمې نفوس څخه زیات دي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
کابل د کرنیزو او مالداری اړوند محصولاتو د یو دیرشم نندارتون کوربه دی. په دې نندارتون کې نارینه او ښځو په 200 غرفو کې خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. که څنګه یو شمیر ښځې سوداګرې دی دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي، خو د ځینو محدودیتونو لکه د غرفو له کموالي او خپلو تولیداتو ته د بازار له نشتوالي شکایت کوي. نور جزئیات د عابدې سپوږمۍ په راپور کې.
د 4 ورځو لپاره د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو او مالدارۍ اړوند محصولاتو د ښځو د لاسي صنایعو او کرنیزو ماشینونو یو 1.5 نندارتون جوړ شوی. دغه نندارتون چې د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 14 پرانستل شوی دی، ټاکل شوی چې د شنبه تر ورځې پورې به دوام وکړي. د دغه نندارتون یو تنظیمونکی فرید نادری ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د کرنې او مالداری نندارتون د کرنې وزارت لخوا جوړیږي. موږ دلته څه باندې 260 غرفې لرو چې له دې جملې څخه 70 غرفې ښځو ته اړوند دي. نندارتون په بشپړه توګه د لاسي صنایعو او کرنیزو توکو دی.
په دې نندارتون کې سوداګرو ښځو هم برخه اخیستې ده، خو دوی شکایت کوي چې د ورځې په لومړیو کې د طالبانو حکومت نارینه وو ته اجازه نه ورکوله هغې برخې ته ولاړ شي چیرې چې د ښځو غرفې دي. له دغو میرمنو څخه یوه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
روز اول خوب بود، اردو مردا آزاد بودن.
لمره ورس خوا نارینه آزاد و خود وای مورز نارینه منفلن چه دخز و دلسی محصولات و غرفو ترشی یا وقت زور اقلت طالبان و مشه تایی و بایل چه تاسو نارینه نپریدی چه زمو غرفو خطرشی تاسو والی فرموک غرفی پلوری یا سال جنجال دوام مکر او وز پرگرام روانده.
طول کشید که مشکل حل شد آل برنامه جریان دارن.
زرغونه احمدی چې یو بل سوداګر میرمن ده او خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي، کته هم له دغه نندارتون هرکلی کوي، خو ښځو ته د غرفو له کموالي او د بازار له نشټوالي شکایت کوي.
همچون مشغله ها برای خانمای مت
داسې نندارتونونه ښځو ته ډېر ګټور دي. کورني او بهرني بازارونو ته لاره ورته پرانیزي، خو موږ ځینې ستونزې لکه ښځو ته د غرفو کموالی او یا د غرفو لوړه بیه ده. بهرني بازار نه لرو، داخلي بازار په افغانستان کې نه لرو.
البته بازارهای بیرونی نداریم، بازار خوب داخلي د خود کابل یا افغانستان نداریم.
په همدې حال کې ځینې بزګران چې خپل زراعتي محصولات یې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي، د خپلو محصولاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له کمښت شکایت کوي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
په نندارتون کې هر څه ښه دي، خلک راضي او ګوري، پلورل بد نه دي. زموږ ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی. موږ نسو کولای خپلې میوې او سبزیجات په سمه توګه په سړو خونو کې وساتو. هر کال ډیر تاوان کوو. له حکومت غواړو چې سړې خونې جوړې کړي، هم د حکومت په ګټه دي او هم د بزګرانو.
د د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د دې نندارتون په لومړۍ ورځ د صنعت او زراعت په برخه کې د پرمختیایي پروګرامونو د جوړولو خبره وکړه، خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل. په دې څلور ورځني نندارتون کې د کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ اړوند محصولات، زراعتي ماشینونه، روغتیایي بوټي، د اوبو لګولو وسایل، مسمر او غیر مسمر نیالګي، د لمریزې برېښنا وسایل او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو ځانګړی پروګرام مه هېروئ، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د سرسرید نړیوالې کمیټې یوه مشره وایي ځمکني ماینونه او ناچاودي مهمات لا هم په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره یو دوامداره ګواښ دی. په افغانستان کې د دې کمیټې د استازولۍ مشره کاترینا ریتز پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه له دغو څرګندونو سره د نازیې په نوم د یوې کوچنۍ افغان نجلۍ عکس هم خپور کړی چې تازه مصنوعي پښه ورته لګول شوې ده. میرمن ریتز لیکلي، نازیې د یوه ماین په چاودنه کې یوه پښه له لاسه ورکړې او په وروستیو کې د سره صلیب د فزیکي توانمندۍ په یوه مرکز کې ورته مصنوعي پښه اچول شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تېره میاشت د چین په مالي مرسته افغانستان کې له 2.5 لک زیاتو اړو کسانو ته د خوړو مرستې برابرې کړې دي. د پروګرام پرون پنجشنبه په یو راپور کې د چین د دې مالی مرستې مننه کړې او ویل دي دا مرسته په داسې حال کې شوې چې دغه پروګرام په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ دی. په کابل کې د چین د سفارت د اقتصادي او تجارتي چارو سلاکار ماچن ګوانګ په دې اړه کابل کې یوې غونډې ته وویل چې چین به د خوړو له نړیوال پروګرام سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو له هغو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یحیی سنوار چې د سخت دریځ حماس ډلې له لوري پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 8 د برید اصلي طرح بلل کېږي، د غزې په جنوب کې وژل شوی دی. دا د اسرائیل د پوځ لپاره چې له دغه برید وروسته د حماس د جرلو د ایستلو لپاره په غزه کې جګړه پیل کړې یوه ستره بریا ګڼل کېږي. د اسرائیل پوځ پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه یوازې دومره ولیکل چې یحیی سنوار وژل شو، خو وروسته یې په یوه اوږده بیان کې وویل چې د 828 لوا سرتېرو یې درې ترهګر په نښه کړي وو او د هغوی د جسدونو له څېړلو وروسته معلومه شوه چې یو یې یحیی سنوار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنجشنبه له مصري چارواکو سره په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو پر مسلې خبرې وکړې. دا له کله چې عباس عراقچی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی قاهرې ته د هغه لومړی سفر و. د خپل مصري سیال بدر عبدالعاطی او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د ښاغلي عراقچی خبرې په غزه او لبنان کې چې اسرائیل بریدونه زیات کړي د شخړو د کمېدو پر مسلې متمرکزې وې. د نایجیریا په شمال کې د تیلو ټانکر چاودنې په نتیجه کې د مړو شمیر 153 ته زیات شو. پولیسو پرون وویل په پیښه کې شاوخوا 100 کسان چې ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو په نوم الف لوبډله نن جمعه د آسیا ایمرجنګ جامپ د سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه له سریلانکا سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د بیان له مخې دا سیالي به د کابل په وخت ماښام 6 بجې پیل شي. افغان لوبډله چې په ای ګروپ کې د دویمه سیالي د یکشنبه په ورځ له بنګلادیش او وروسته د سهشنبه په ورځ له هانګ کانګ سره ده. ټاکل شوی د ښځو د شل اوریز نړیوال جام دوهمه نیمه پایلو به نن جمعه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ په شارجه لوبغالی کې وشي. پرون لومړۍ نیمه پایلو به جنوبي افریقا له استرالیا وګټله. د دې جام پایلو به بل سبا د اکتوبر په 6 نیټه ترسره شي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو پاکله خبرې کوو. لمون سره میلمه دی استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانکزی. استاد، په پایل کې درته وایي چې اولاد په کورنۍ کې کوم حقوقونه لري؟
حقوق په قانون کې هم ځانګړي شوی دی، په خصوص د افغانستان مدني قانون کې. او شرعي لحاظ اولی حق داده چې کله اولاد پیدا کی غربانی یو فردوم کې فودل سی او دا غنوم د دې لپاره آینده کې زوراون کینې ډېر خنوم قربانی کې فودل سی ورسره ژوند دغه نفقه دغه تعلیم تحصیل دغه لویدل دغه عیشه او عبادت دا ټول هغه حقوق دي چې په پلار مور باندې اولاد لري او په زمن کې سالمه تربیه په محیط کې د سالم تربیه او نیکو صالح لویدو دا د پلار مور وجایب دي او مکلفیتونه دي او د اولاد حقوق دي. دغه مسایل اکثریت په قوانینو کې هم ځانګړي شوي دي چې هغه جملې نه نفقه ده، عیشه او عبادت ده او همداراز د افغانستان مدني قانون کې د هغه سالمه تربیه او همداراز استماد تعلیم حق ویلې د تعلیم و تحصیل حق.
په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې د لور او زوی ترمنځ توپیر کوي، په دې خبر راته وکړي چې له حقوقي لحاظه دې موضوع ته څه ډول یو نوم ورکولی شو؟
اول خو دا په حقوقي لحاظه درست نه ده، ولې چې د دواړو که چلی په کور کې یا هلکې د کورنۍ اولاد ده، د هغو ته د پلار مور په یوه دیدګاه باندې باید نظر وسي. د دو ترمنځ قوانینو کوم توپیر نه ده راوستی. هغه حقوق چې هلک لري هغه حقوق نجلۍ هم په کورنۍ کې په مور او پلار لري. دا قانوني بحث ده او شرعي لحاظه که چیرې ووایو د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې اکثریت موارد ذکر شوی دی چې هغه فضیلت ورکول سوی ده د نجونو لپاره او خبر پورت نسبت په هلکانو نجونو ته ورکول سوی، ولې نجونې خپله عاطفي دي او عاطفې ته ډېر ضرورت لري. دغې جملې نه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په آخرین حج کې وروسته له هغه نه یې رحلت کوو په دغه مورد باندې ویلي دي چې تاسې نجونو سره خبر پورت کوئ او ښځو سره خبر پورت کوئ، ولې چې زه تاسې ته وصیت کوم. متن د حدیث داده چې زه تاسو ته وصیت کوم چې تاسې ښځو سره خبر پورت کوئ. نو ښځې په هغه جمله کې نجونې هم راځي او په بل حدیث کې وایي حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که یو نجلۍ د یو چا کورنۍ کې پیدا سوه او هغه یې نیکو صالح لویه کړله، نو دغه نجلۍ دغه پلار مور ته په آخرت کې د جنت دروازه خلاصېږي. نو دغه احادیثو نه داسې ښکاري چې فضیلت د نجونو لپاره ډېر ده، ولې نجونې د پلار مور خیال ډېر ساتي. نو همدغه رسې دوی عاطفي دي، دوی هم د پلار مور لخوا نه عاطفې ته ضرورت لري. نو حتی تاسې وګورئ چې معنوي لحاظ د نجونو لپاره شرعي لحاظ ډېر عاطفي مسایل په احادیثو کې چې ما اشاره ورته کړله ځانګړي شوي دي. قانوني لحاظ د هلک او نجلۍ ترمنځ چې کورنۍ کې پیدا کېږي کوم توپیر نشته. که چېرې دا توپیر کوي پلار مور ته په حقیقت کې نقص دی نجونو په کورنۍ کې کوي.
استرنزی صاحب، تاسې فکر کوئ ولې په یو شمېر کورنیو کې چې د افغانستان لرې او پرتې سیمې موږ زیاتې په دې برخه کې یادولی سو دوی ته زوی ډېر قدر لري نظر لور ته، تاسو علت څه ګڼئ؟
عوامل یې ډېر دي. اول د افغانستان بدوي ټولنه ده. د افغانستان زیاتره غره او قصباتو کې اطرافو کې وروستي پاتې خلک دي. دوی له علمي لحاظ سمبال نه دي او په علمي لحاظ باندې پوهه نه لري. دوی ته آګاهي نه ده ورکول سوې، حتی د شرعي لحاظ له منابرو نه علما او خپل هغه رسالت په هغه مناطقو کې نه ده ادا کړی چې دغه مسایل دوی ته بیان کړي. نو بېرته راګرځو دغې نقطې ته، دغه علت داسې ناپوهي ده. که چیرې دوی پوه سي حقیقا دا موضوع به دوی درک کړي چې دوی مسلمانان دي او په دې موضوع باندې که سر خلاص سي طبیعي ده چې دا توپیر به نه کوي. نو دوی ته دغه مسایل نه دي ورسېدلي. نو دا د دولتونو وظیفه ده، خصوصا په افغانستان کې هر دولت چې راغلی دي دې وظیفه ده سې عمومي آګاهي ورکول سي. د مطبوعاتو وظیفه ده او همداراز د علما او دینی علما او د حقوق پوهانو وظیفه ده سي عمومي آگاهي ورکول سي چې هغه په مختلفو طرقو باندې د مطبوعاتو له طریقه د بروشورو له طریقه د دغو طریقو نه چې دوی ته آگاهي ورکول سي یقینا چې دغه مسله به منتفي سي. اما دوی ته دغه مسایل نه دي ورسېدلي، غټه علت یې ناپوهي ده.
ځینې بیا په دې باور دي چې مثلا لور ودیږي د بل کور ده او زوی تر اخره له دوی سره پاتې کیږي. دغه مسله څومره حقیقت لري؟ مثلا په ځینو ځایو کې لیدل شوي چې هغه لور تر اخره د مور پلار خدمت کړی نه یو زوی، ولې مور پلار په دې فکر دي چې دا زوی د ما د زړتوب د لاس لکړه ده او لور بل کور ته ځي؟
که داسې فکر وکړو چې دغه کسان چې په دغه توپیر باندې دغه تفکر لري، که داسې ورته وویلل سي بیا هم آګاهي ته راځي چې تا هم د یو چا لور راوستې خپل کور کې او د تا کور پې باندې سمبال سوی، د تا کور پې باندې اوس ټول سرشته او د یو ښه ژوندانه خاوند سوی، نو دغسې چې د تا لور هم بل کور ته ځي هغه هم یو کور سمبالی، یعنی دغه لور او مجموع کې خزه داسې کورونه سمبالی، د خپل زوی ته هم یو انجلی دی یو کور نه راوستي واده کړی ده. نو بنان په هر برخه کې که تفکر دی د اوسې بیا هم په عمومي آگاهی باندې دا دوی ته ورسیږي سي د ښځې شتون او ارزښت د نارینه په ژوندانه کې ډېر اړین ده، او دوی په دې باندې پوه سي نو یقینا زه وایم دغه مسایل دغه توپیرونه به لرې سي. زه یو بل شي ته په دغه اړه تاسو ته اشاره کوم. یو وخت کې موږ په حقوقي برخه کې څه کله کار کوو په افغانستان کې، د افغانستان کې د بدو څه ښځې په بدو ورکول دغه موضوع ډېره وه، خصوصا د قتل په مورد کې او نورو مسایلو کې ستاسو شاهد دي موضوع یاست چې ډېرې نجونې او ښځې په بدو کې ورکول کېدې. یو وخت کې څو کاله وروسته چې دغه آګاهي ډېره ورکول شوه، زموږ په منطقه کې یو جنګ سوی و او قتل واقع سوی و. بیا جرګه کېدله، یو سپین ږیری یو مشر و، هغه نه مپلنه وکړله چې آیا جرګې کې اوس هم نجلۍ په بدو کې ورکړه؟ دوی ویلې چې نه، اوس دا مسایل نشته، فقط دغه خونبهای ورکړله، اوس دا نجلۍ په بدو کې نه ورکوو. وایي اکثرا په دې جرګو کې دغه مسله مطرح کوي چې دا غیر شرعي ده او د دین مخالف ده. نو دغه موضوع باعث د دې سوله سي آگاهي باعث د دې سوله سي دغه یو ډېر بد دود چې د افغانانو لپاره ننګ و ارو دا له ټولنې نه منتفي شوه. دغه مسایل هم بیا بېرته همغه علت ته راګرځم چې که چېرې آگاهي ورکول سي دیني لحاظه او علمي لحاظه او قانوني لحاظه، یقینا چې دغه مسایل منتفي کېږي او ټولنه کې دغه بد دودونه او دا بد رواجونه او دغه مسایل چې تاسو مطرح کړل دغه به له ټولنې نه انشاءالله چې ټول سي. او دا بیا هم بېرته راګرځم چې دا آگاهي ته ضرورت لري. یو بلې نکتې ته هم غواړم اشاره وکړم، هغه دا دا چې په حقوقي لحاظ موږ یو علم لرو په نوم د کرمنولوژي یا جرم شناسي. هغه علم علل او عوامل د بد دودونو، علل او عوامل د جرایمو په ټولنه کې بررسي کوي. کله چې علل او عوامل بررسي کړل، د هغه د رفع لپاره تدابیر نیسي. نو رفع د دغه مسلې چې تاسو مطرح کړل، د دې رفع هم بېرته علمي لحاظ ګرځو هغه ته چې هغه ناپوهي ده، هغه غلط دودونه دي، هغه مخالف د شریعت، د دین، د قانون مخالف ورکونه.
بله ستانکزی صاحب، تاسو د عامه پوهاوی موضوع ډېر ښه روښانه کړه چې کله عام ولس ته عامه پوهاوی ورکول کېږي، دوی ته آگاهي ورکول کېږي، نو د دوی په ژوند کې ډېر تغییر راځي. په دې وروستیو کې موږ او تاسو وینو چې دغه مسایل کم سوي دي، خلکو ته د عامه پوهاوی په برخه کې کار نه کېږي. دا موضوع څومره نور هم خطرناک کېدلی سي چې خلک لا په تیارو کې پرېږدي او نور هغه کارونه هغه چارې دوی کوي چې هغه هم له انساني اړخه، هم له حقوقي اړخه، هم له شرعي اړخه هغه منه دي.
طبیعي ده چې ټولنه کې له څو اړخو د ټولنې د وګړو د اصلاح لپاره مختلف ابعاد یا مختلف طرق وجود لري. چې یو موضوع د ټولنې دود او دستور اړین بلل کېږي. کوم دود او دستور؟ البته دود او دستور کې یو توپیر باید وسیږي. هغه دود او دستور چې د قانون او د شریعت اسلامي شریعت موافق اوسیږي، نه هغه دود و دستور سي هغه مخالف د قانون او مخالف د شریعت اوسیږي. نه تنها سي آگاهي په دینی لحاظ او په قانوني لحاظ ورکول کیږي، بلکې د مشروع دود و دستور له طریقه هم باید آگاهي ورکول سي. او همدا راز د عدالت له جانب نه او د دل له جانب سي عدالت د نارینه او د ښځینه ترمنځ چې کله الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي، دوی کې کوم توپیر په ټولنه کې وجود نه لري. بنا د دغه د رفع د دغه د توپیر لپاره بیا هم د افغانستان اصیل دود و دستور چې هغه باندې موږ تاسو افتخار کوو چې هغه موافق د دین، شریعت او د قانون ده، هغه هم باید خلکو ته وپوهه ویسی. او دا تنها په دې طریقه باندې نه سي، ما ویلی سي پوهاوی له طریقه د منابرو د ژیو نه وسیږي، بلکې تلویزیون، رادیو سي پخوا تاسو شاهدان دي وایي سي په ډرامو کې، په تمثیلي ټوټو کې، په دغو مسایلو کې هم وګړو ته د ټولنې یو الهام ورکول کېدو سي هغه بد دودونه باید له ټولنې نه ټول سي. نو دغه مسایل هم که چیرې په ټولنه کې بېرته رایج سي او شروع سي او د عامه مجموعه مطبوعات الله خوانه دوی ته آگاهی ورکول سی د تمثیلو ټوټو او د ډرامو له طریقو سی کې دا هم ډیر اړین بلل کیږي.
مستر ازود انجونو حق ته په کورنۍ کې منګو تاسو د مثالونه لرو چې په کورنۍ کې په نارینه ماشوم یا هلک باندې زده کړې کیږي په لوړه کچه، مګر انجونو باندې نه کیږي. په پایل کې همدغه د کورنۍ لخوا ډیر زیات تلاش نه ورسره کیږي. البته ټولې کورنۍ مؤدف نه دي، ځینې کورنۍ مؤدف دي، تلاش نه ورسره کیږي. کله چې د انجلۍ د سواد په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي، دغلته دې ته څومره سخته تمامېدلی سي او علت هم خپله کورنۍ وي چې کوشش نه ده ورسره کړی.
که چیرې د وګړو د یو ټولنې د وګړو اساسي حقوقو ته نظر وکړو، چې د افغانستان اساسي قوانینو کې ټول دا مسله رانغاړل شوې وه او حکم شوی و، نو هلته ویلي تعلیم د انسان او یا د افغانستان د وګړو حق ده. نو د افغانستان وګړو کې نارینه او ښځینه راځي، دواړه مساوي حق لري د تعلیم. د تعلیم حق هیڅوک نشي کوای چې له ښځینه نه یې سلب کړي، او ښځینه ابتدایي تعلیمات، ثانوي تعلیمات او عالي تحصیلاتو نه یې مخه ونیسي. بنا دا د دوی بنیادي او اساسي حق ده، او د اساسي حقوقو له لحاظه دوی ته دغه حق ورکول سوی ده. بنا د دولت په سطحه دا څوک حق نه لري چې د دولت په سطحه دغه او حتی د کورنۍ په سطحه باندې د حق څوک نه لري. د افغانستان پخواني اساسي قانون کې د جمهوریت وخت او یا مخکینی اساسي قوانینو کې وګورو، په ځانګړي ډول آخري اساسي قانون کې، د وګړو لپاره تر لیسانس درجې پورې دغه زده کړې مجاني ځانګړې سوې وې. نو ولې دا مجاني ځانګړې سوې وې؟ چې دا نارینه او ښځینه کوی سي مجاني تر لیسانس کچه پورې خپل زده کړې وکړي. دا د دې لپاره چې دغه حق ته ډېر احترام سوی ده، او دا ډېر مهم حق بلل سوی ده. که چیرې یو څوک نارینه وي او ښځینه وي زده کړه وکړي، نو بنا دا کوی سي چې ټولنې ته مزدار د خدمت وګرځي. چې ډېر مثالونه او فرضیې کیدای سي په دې مسایلو باندې د ټولنې په خدمت کې د نارینه او د ښځینې ونډه د ټولنې په هر برخه کې په هر کار کې ضروري ده. نو که چیرې دغه ونډه د نارینه او ښځینه په ټولنه کې او د ټولنې د کار لپاره ضروري ده، نو د دې لپاره طبیعي ده چې زده کړه او تعلیم هم ضروري ده. بنا کورنۍ دغه حق نه لري سي او دا توپیر وکړي د نارینه او د ښځینه ترمنځ، پورې د هلک او جلۍ ترمنځ باندې، او د دولت هم دغه حق نه ده سي دغه حق د نجونو سانسور کړي په ټولنه کې.
بله، په داسې وضعیت سره چې نجونې مخ کیږي، دوی خپل د ځان لپاره څه کولی سي؟ تر ټولو بنیادي کار زده کړه ده. دا تجربه ښودلې ده لیدین هیڅوک انکار نشي کولی. دوی څوک نشي ځانونه باسواده کړي
تر څو دولتونه ځان متحد دغه حق ته ونه غنی. کورنۍ کې جلی بیچاره خو هیڅ هم نسی کوي. نو بنا ان کچیر دولتونه دغه حق ته د نجونو په قوانینو کې رسمیت ورکی، طبیعي ده چې دولتونه د دغه حق د سانسورېدو چې په کورنۍ کې دغه حق د نجونو سانسورېږي، دولتونه د هغو د نقض د حق مخنیوی کوي. او که چیرې دولتونه خپله دغه ته متحد نه اوسېږي، طبیعي ده چې په کورنۍ کې هم دا حق تغذیږي. نو بیا بېرته راګرځو چې دغه حق چې کله اساسي حق د نجونو په ټولنه کې خصوصا په اساسي قوانینو کې ځانګړی کېږي، دولتونه ځان متحد ګڼي چې تر څو دغه حق د وګړو خصوصا د نجونو باید رعایت او احترام ورته وسي. نو که چیرې دولتونه دغه رعایت او احترام کوي، په یقین سره چې په کورنیو کې هم دغه له منځه ځي او دغه نجونې کوی سي خپل حق لاسته راوړي. او که چیرې دولتونه متحد نه اوسېږي، طبیعي ده چې دا حق به نقضېږي، په کورنیو کې به هم نقضېږي، د دولت په سطحه به هم نقضېږي.
بله، ستانکزی صاحب، تاسو بهرني سفرونه هم لرئ؟ کله چې په بهر کې د نجونو حقونه ګورئ، بیا راځئ د خپل وطن نجونو ته چې دلته څومره توپیر تاسو ګورئ؟
توپیرونه خو ډیر دي. په افغانستان کې هم زه له یو بل اړخه د افغانستان د دود او دستور له اړخه کوی سم، دغه په څو مثالو کې تاسو زده کړم چې زیاتره د افغانستان د دود او دستور له لحاظه کېدای شي خلک په دغه باندې متيقن شي چې د نجونې زده کړه په افغانستان کې له نور هر حق نه دا ډیر اړین او مهم حق بلل کیږي. د بیلګې په ډول که چیرې موږ فرض په دې وکړو چې اوس موږ یو څه ډاکټران لرو د ښځو په برخه کې ښځینه ډاکټران لرو. دا لس کاله پنځه لس کاله وروسته چې دغه مسایل بند اوسېږي او دغه د تعلیم حق ورنکول سي، د تحصیل حق ورنکول سي، دغه څه قدرونه چې په طب برخه کې لرو، خصوصا خدماتي طب برخه کې چې نرسنګ او خپل طبابت داده، دا وروسته له څو کالو نه کېدی شي دغه خلک تقاعد سي، دغه ښځې تقاعد سي، او یا مرګ هم حق ده یا مړې شي، په یو شکل باندې له وظیفې نه خلاص دي. او دغه خلا په طبابت برخه کې په افغانستان کې وجود تراسي، موږ به دغه ښځینه طبابت برخه کې ښځینه حکومت کوو. آیا شرعي لحاظه د افغانستان د دود و دستور له لحاظه چې هر څوک په هر افغان چې د دغه مسایلو په اړه باندې تفکر کوي، آیا دوی کوی شي چې د شرعي لحاظه او یا د افغانستان د دود و دستور له لحاظه نارینه ته د تداوي لپاره وړاندې کړي؟ یا بله بېلګه درته وایم، مثلا د زراعت پوهنځی ده، که چیرې موږ یو متخصص ښځینه یا یو څو متخصصې ښځینه د افغانستان د پوهنتونونو په زراعت برخه کې فارغوو، یوه احصایه سوې وه د افغانستان په جګړو کې خصوصا د حکومت په ساحو کې، د جمهوریت د حکومت په ساحو کې اووه لکه کونډې ښځې موږ درلودې، یعنې عواید یې نه درلودل. که چیرې موږ ښځینه کادرې د زراعت په برخه کې، چې افغانستان یو زراعتي ملک ده، زراعت په برخه کې تربیه کړو، نو دوی لاړې شي دغه ښځینه ورته چې په اطرافو کې میړونه شهیدان سوي دي یا په جګړو کې له منځه تللي دي او دا د خپل خط و خوراک و پوښاک نه لري، دغه ښځینه ورسره لاړې سي ښه فارمونه ورته جوړ کړي د زراعت او دوی سره ښه کومک وکړي، نو دغه ښځه له ښځې سره ډېره راحته ده او ښه کوی سي چې دغه مسایل سره مخکې بوزي. بنان ویلی سو چې د ښځو لپاره ښځې ښه مدیره ښځه، ښه یوه بزګرې ښځې سره ښه بزګري کوی سي او ښه د زراعت مخکې بوای سي، نو هم د محرمیت له لحاظه هم د افغانستان د دود و دستور له لحاظه څوک چې ادعا کوي چې د ښځو حق باید شرعي لحاظه حفظ او خوندي اوسېږي، خو شرعي لحاظه یې دغه فرضیه ده. یا مثلا د وترنري پوهنځي نه، که چیرې موږ ښې مدیرې ښې منیجرې په وترنري برخه کې فارغ کړو نجونې، دا کوی چې لاړې سي دغه ښځو سره د کونډې بې سرپرسته ښځې سي دي په اطرافو کې، دوی ته ښه فارمونه د چرګانو فارمونه د حیواناتو ورته جوړ کړي، له دې طریقه امرار د معیشت وکړي. بنان په دغه فرضیو سره بیرته زه راګرځم دته چې توپیر د افغانستان، که څوک وایي چې افغانستان نسبت به هر ملکونو ته فرق لري، دغه فرضیه چې ما طرحه کړې ده خو د افغانستان دود یم مني، دستور یم مني، دین یم مني، عقیده یم مني، نو دغه چې خو موږ خلا لرو. او بل د شرعي لحاظ خصوصا په افغانستان کې چې حنفي فقه اکثریت په حنفي فقه باندې روان دي، که چیرې موږ په حنفي فقه باندې د قضاوت په برخه کې تمرکز کوو، په نورو فقهاو کې صرف حنفي فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکوي، وایي ښځه باید قاضي سي. ټول اسلامي نړۍ کې اوس دغه فتوا په حنفي فقه باندې ده چې ښځې قاضیانې کېدای سي. ولې؟ ولې یو دلیل لري، یو علت لري. که چیرې یوه دعوا د ښځې اوسېږي په فامیلي مسایلو کې، په نورو مسایلو کې، نو دا کوی سي ښځې ته خپل مشکل ښه ووایي، سي ښځه قاضي اوسېږي، نارینه ته یې نه سي ویلی. او دا که چیرې نارینه ته قاضي کېنو، کېدای سي دا مسایل ښه ورته بیان نه کړي، نقض د حقوقو د دوی په ټولنه کې راځي. شرعي لحاظ هم دا جایز نه ده، قانوني لحاظ هم دا جایز نه ده. بنان اوس په افغاني ټولنه کې یوه ښځینه قاضي د حنفي فقه پر بنسټ باندې وجود نه لري، نو دا ښځې که چیرې ښځینه قاضیانې وجود ولري، نو ښځه کوی سي خپله دعوا ښځینه قاضي ته ښه مخکې بوزي نسبت نارینه قاضي ته.
ډېره زیاته مننه ستانکزی صاحب. په اخر کې راځو دې ته چې هغو کورنیو ته به د تاسو یو څو خبرې ولرو چې همدا اوس هم د لور زوی ترمنځ فرق کوي، بیا د زده کړو په برخه کې د هیواد په سطح خاص په افغانستان کې اوس په ښځینهو باندې درس و تعلیم بند سوی ده، خو په کورنیو کې هم له دوی سره دا دوګونی چلند کېږي. په آخر کې به یو څو خبرې کورنیو ته ولرئ چې د لور او زوی ترمنځ فرق کوي او دوی حتی زده کړې ته زمینه نه برابروي، دوی ته به څه ویل ولرئ؟
البته دا د عاطفي لحاظ هم درسته خبر نه ده چې مور او پلار عاطفه خپله د خپل اولاد لپاره تقسیم کړي، دا هم عادلانه نه ده چې عاطفي لحاظ پلار او مور د الک او د جنګ ترمنځ فرق وکړي. عاطفي لحاظ هم درست نه ده، رواني لحاظ هم درست نه ده. روان د نجلۍ او هلک متاثره کوي، متضرره کوي، کیدای شي د دوی په روان باندې ډېر غلط اثر وغورځوي او په آینده کې دوی ته غټ مشکلات ایجاد کړي. او بل قانوني لحاظ هم جایز نه ده، ولې چې د افغانستان نافظه قوانینو دا توپیر نه ده ایجاد کړی، نو کورنۍ هم باید ونه کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ډېره مننه تاسو نه.
دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو په اړه خبرې وشولې. له موږ سره میلمه و د پانتون استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای، تربیه پرځای کې چیاست علم مال او ملګری.
Toda la vangina, ya la toda la vangina. نازک سپا دستر گو تور پوڑم دگرد گلی پی ویا دا پوڑم دگرد گلی پی غور پوڑم دگرد گلی پی غور سپا بطن کی نستا بی نولاڑی زور سگڑن جو ویا دا مزید وکڑے دلائی